آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو محترم او قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن اتنیمی او په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي، او دا د ستاسو د روغتیا او خوشحالۍ په هیله د نن سهار دویمه پښتو خپرونه شروع کوو. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د فراه او د هلمند ولایتونو والیانو په ایران د دې الزام لګولی چې د طالبانو سره ډیر نږدې روابط لري. پرون د روسیې او د امریکا په مشرۍ د ائتلاف جنگي الوتکو په سوریه کې د داعش د ډلې په مرکزونو بمباری کړی دی، او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د آرام سمندر د غاړې د دولسو ملکونو د تجارتي موافقې نه د امریکا د وتلو هدایت صادر کړی دی. او دا هم پوره خبرونه. د هلمند او د فراه د ولایتونو والیانو په ایران د طالبانو سره د نږدې روابطو د لرلو الزام لګولی دی. د هلمند ولایت والی هدایت الله حیات امریکا غږ ته ویلي چې ایران غواړي چې طالبان په ملک کې ځینې بندونه د دې دپاره خراب کاندي چې ایران د هلمند د سیند نه زیاتې اوبه ترلاسه کړي. په همدې توګه د فراه د ولایت والی آصف ننګ امریکا غږ ته پرون وویل چې د طالبانو سره نوو زیاتو وسلو او مرمیو ډیر سوالونه او شکونه پیدا کړي دي. ښاغلی ننګ وایي چې طالبان کولی شي په یوه ساعت کې د ایران نه وسلې ترلاسه کړي. هغه په تیره میاشت کې هم په ایران له دې کبله اعتراضونه کړي وو چې د طالبانو د کورنیو غړو ته یې په خپلې خاورې کې پناه ورکړې ده. د روسیې فوج وایي چې د هغه ملک جنگي الوتکو د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د جنگي الوتکو سره یو ځای د داعش د افراطي ډلې د ملیشو په ځایونو بمباری کړي دي. واشنگتن هم دغه حملې تایید کړي او ویلي دي دا اول ځل ده چې روسیا د امریکا په مشرۍ د ائتلاف قواوې د داعش د ملیشو په ضد په حملو کې همکاري کوي. روسیې مخکې هم د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په وخت کې د دغه شان ګډو حملو غوښتنه کړې وه، مګر د امریکا د هغه وخت حکومت دغه غوښتنه رد کړې وه. پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د آرام سمندر د غاړې د دولسو ملکونو د تجارتي موافقې نه د امریکا د وتلو هدایت صادر کړ. په سپینې ماڼۍ کې ښاغلي ټرمپ ویلي چې دا کار چې موږ وکړو هغه به د امریکا د کارګرو په ګټه وي. په همدې توګه پرون ښاغلي ټرمپ د خپلې انتخاباتي مبارزې د وخت هغه وعده هم په ځای کړه چې ویلي وو د دولت د مصارفو د کموالي په خاطر به په ډیرو حکومتي ادارو کې د نوو مامورینو استخدام بند کاندي. د امریکا په جنوبي سیمو کې په سختو طوفانونو کې 19 تنه مړه او زیات شمېر نور زخمي شوي دي. د هوا د حالاتو د اټکل ادارې پرون د امریکا په ختیځو ساحلي سیمو کې د سختو بارانونو د تون باد او د سیلابونو خبرداری ورکړی وو. په نیویارک کې د عاجلو خدماتو ادارې د هغه مل خلکو ته خبرداری ورکړی چې هلته به سخت باران د ډیر تیز باد سره چې سرعت به یې په ساعت کې 110 کیلومتره وي وشي. داسې اټکل کیږي چې د ورجینیا د ساحلي سیمو نیولې بیا د باسټن پورې سیمې به سخت باران واورې او تیز باد ووهي. د مصر د جمهوری ریاست مقام ویلی دی چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هغه ملک جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره ټلیفوني خبرې کړې دي. ښاغلی السیسی د دې هیله څرګنده کړې ده چې د امریکا د نوي حکومت په وخت کې به د دواړو ملکونو ترمنځ روابط بهتر شي. په ترکیه کې د حکومت طرفدارو مطبوعاتو چې اکثرا به د امریکا په پالیسیو اعتراضونه کول د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د راتګ هرکلی کړی دی. د ترکیې د جمهور رئیس نطاق ابراهیم خالین د امریکا د نوي جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د راتګ تو درکلی وکړ او ویلي دي چې د ټرمپ حکومت په سیمه کې د ترکیې د حساس موقف د حفاظت دپاره بیل نظر لري. او پروس کال د مرکزی افریقا په جنوب جمهوریت کې د بشري مرستو په کارګرو تقریبا 315 ځلې حملې شوې دي چې دا دومره زیاتې حملې نه په افغانستان، نه په سوریه، نه په عراق او نه په سومالی کې د بشري مرستو په کارګرو شوې دي. د مرکزی افریقا په جمهوریت کې دغو حملو هلته د 2.2 میلیون محتاجو خلکو ته د عاجلو ضروري موادو د رسولو په کارونو کې ډیر سخت مشکلات پیدا کړي دي.
درنو وردونکو خبرنومه د سید بختیار شاه صاحب څخه خبر دل او اوس د خبرونی لومړی مطلب د هلمند ولایتي مقامات وایي چې هغه تفصیلی معلومات به ژر له رسنیو سره شریک کړي چې شی ایرانی مامورینو په هلمند کې د اوبو پر سر د خپل خاص هدفونو د تعقیب لپاره له وسلوالو طالبانو سره د افغان دولت پر ضد خپل اړیکې زیاتې کړې دي. بلې خوا په دې ولایت کې د ولسمشر اشرف غني تر تعدیدې وروسته د وسلوالو ډلو د ځپلو لپاره د پراخو نظامي او استخباراتي عملیاتو د پیل لپاره تیاری نیول کېږي. عزیز الله پوپل په دې اړه د کندهار څخه رپورټ راکوي.
دا لومړی ځل دی چې د هلمند د دوامداره جګړې له یوه عامل څخه ځایي چارواکي په زغرده پرده پورته کوي. د هلمند والی حیات الله حیات وایي چې افغان استخباراتي مامورین په جدیت سره کار کوي چې په دې ولایت کې د ایراني استخباراتي مامورینو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بحث وړ ټکي ځان ته څرګند کړي. نوموړي یوې خبرې ناستې وویل چې ایراني لوري په وروستي اقدام کې دوې اونۍ مخکې د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ په سفار سیمه کې د وسلوالو طالبانو له ځایي مشرانو سره لیدلی دي. دوی وایي چې په دې کې ځینې پاکستاني اتباع هم شامل وه او له ځینو مهمو سیمو څخه یې لیدنه هم کړې، خو دوی به یې په اړه تفصیلي معلومات وروسته د رسنیو په واک کې ورکړي.
د ګرمسیر شاوخوا بعضې خارجي اتباع راغلي دي چې هغې کې ایرانیان او پاکستانیان شامل دي، د طالبانو په ډلو کې راغلي دي او دو بعضې نقطو باندې ګرځېږي، او چې موږ دقیق ارقام د دو او د دو پړوند دقیق معلومات ترلاسه کړو انشاءالله د رسنیو سره به شریکو. ولې څومره چې د دو په فعالیتونو پورې ارتباط لري تاسو ته به معلوم وي چې همیش متاسفانه د موږ دغه دوو ګاونډیو د افغانستان په چارو کې لاسوهنه کړې ده او همیش غواړي چې افغانان د بدبختۍ کندې ته وغورځي.
ښاغلی حیات وایي چې دا د ایراني لوري لومړنۍ هڅه نه ده، بلکې د ده په وینا تر دې مخکې هم دوی میاشتې مخکې هغه مهال چې د افغان دولت وسلوالو مخالفو طالبانو پر لشکرګاه ښار توغندیو بریدونه وکړه، نو له ناچاو د توغندیو څخه څرګنده سوه چې د ایران سخت توغندي وه او یو کال مخکې په ایران کې جوړ شوي وو. د هلمند والی وایي چې په دې ولایت کې د موجودو ګواښونو او د وسلوالو ډلو د ځپلو په موخه د ولسمشر اشرف غني تر تایید وروسته یو هر اړخیز نظامي پلان نهایي سوی چې ځینې برخې عملي سوي هم دي.
من د ژمی د عملیاتو پروګرام تقریبا یو نیمه میاشت مخکې جوړ کړی ده چې هغه د مختلفو امنیتي وزارتونو لخوا نه هم تایید شوی د ولسمشر د خوانه. دغه د ژمی د عملیاتو پلان څو برخې لري چې هغه بعضې برخې د دې چې ځانګړي عملیات دي، د موږ شپینی عملیات دي او په بعضې ځایو کې د دښمن په منځ کې اختلافات او د هغو له منځه وړل دي، هغه پیل شوي دي. د موږ تعارضي برخه د دې عملیاتو به انشاءالله ډېره زر په هغه سیمو کې تر پلان لاندې شروع شي.
تر دې مخکې هم د هلمند سیند اوبه، طبیعي زیرمې او د نشي توکو کښت او قاچاق د هلمند د دوامداره نامنیو عمده لاملونه بلل شوي. عمومي باور دا دی چې د هلمند ولایت جګړه تر ډېره پورې اقتصادي جګړه ده، خو افغان دولت په حل کې د واضح تګلارې د نه درلودلو له کبله په مخنیوي کې پاتې راغلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند ولایت کې د وسلوالو طالبانو او ایراني استازو د لیدنې په اړه څېړنه کوي. د هلمند والی آیت الله له ازادي رادیو سره په تازه څرګندونه کې ویلي دي چې استخباراتي معلومات ښیي چې دواړو خواوو د هلمند په ګرمسیر ولسوالیو سره لیدلي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي وایي افغان حکومت او د هغه نړیوال متحدین پر ایران او د هغه نړیوال متحدین دي په ایران سیاسي او ډیپلوماټیک فشارونه راوړي چې د طالبانو له ملاتړ څخه لاس واخلي. په دې اړه به نور جزئیات له کابل څخه د ازادي رادیو خبریال رحمت الله افغان پر رپورټ کې واورو.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د هلمند په جګړه کې د ایراني وسلو د استعمال او په دغه ولایت کې د ایراني او طالب استازو ترمنځ ملاقات تایید او نه هم ردوي، خو ټینګار کوي چې په دې اړه به بشپړې څېړنې وکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له شک پرته ځینې ګاونډیان او د سیمې استخباراتي کړۍ له طالبانو سره هر اړخیزه مرسته کوي، خو د ایران د وروستیو مرستو په اړه به دوی پلټنې وکړي.
خو د دې په هکله باندې څېړنې کېږي چې آیا ایران وسلې دلته په رښتیا باندې کارول شوي دي که نه دي شوي، او یا ایراني هیاتان رښتیا هغه ته راغلي دي هلمند ته که نه. په دې هکله باندې مونږ څېړنې کوو چې کله څېړنې کاره شوې دی بیا د مطبوعاتو سره شریک.
ښاغلی وزیري په داسې حال کې په دې اړه د پلټنو خبره کوي چې هلمند والی ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو د لښکرګاه په عملیاتو کې د ولایت پر ودانۍ مزل ورتوغولي چې یو شمېر یې نه دي چاودېدلي او ورڅخه څرګندېږي چې په ایران کې تولید سوي دي. د هلمند والی د یک شنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دغه سرګندونو ترڅنګ ویلي دي چې استخباراتي معلومات تاییدوي چې د ایران رژیم او د وسلوالو طالبانو استازو په ګرمسیر ورسوالۍ کې سره لیدلې خو جزئیات یې نه دي څرګند. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د فرا د ولایتي شورا رئیس جمیلی امینی ازادۍ راډیو ته تاییده کړې وه چې ایران ځینې پرمختللې وسلې طالبانو ته ورکړې چې د فرا اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر راواخلو خو بریالي نه سو. له دې وړاندې ایراني چارواکو په افغانستان کې هر ډول مداخله رد کړې وه. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې غړي د هلمند د والي وروستۍ څرګندونې تاییدوي او وایي ایران هڅه کوي چې د افغانستان د جنوب لویدیځې حوزې په بې ثباته کولو سره د لویو پروژو مخه ډپ کړي. د دغه جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون غړی نواب منګل وای افغان حکومت او د هغه نړیوال متحدین دی په ایران سیاسي فشار راوړي څو د طالبانو له ملاتړ څخه لاس په سر سي.
نړیوالو هغه دوستان چې دي لکه امریکا او ناتو امنیتي تړونونه لرو دوی مکلفیت لري چې زمونږ په دښمنانو باندې چې ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي هلته تجهیز کیږي سیاسي او ډیپلوماتیک فشارونه راوړي تر څو دغه سامان زمونږ همسایګان لاس واخلي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې بلغړی سالم محمد صالح سپارښتنه کوي چې افغان حکومت یې له ګاونډیانو او نړیوالو متحدینو سره په خپل بهرني سیاست لاسره کتنه وکړي او داسې تعادل دې رامنځته کړي چې دغه هیواد د پردیو د نیابتي جګړو ښکار نه سي. د یادونې ده چې افغان حکومت ډیر ځله د دغه هیواد په چارو کې د ایران د لاسوهنې په اړه په بیلابیلو مواردو کې د څېړنو خبره کړې خو د دغو څېړنو پایلې کله هم د کوم دولتي ارګان لخوا له خلکو او رسنیو سره نه دي شریکې سوې.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو د ناټو په غړي هیواد په ترکیه کې هیلې او توقعات پیدا کړي چې د دواړو هیوادونو دواړه خزه روابط به بیا ښه کړل سي. خبریال ډورن جونز په دې باره کې له استنبول نه د راپورټ رالېږلی دی.
د ترکیه د حکومت پلوي مطبوعاتو چې په عمومي توګه په امریکا انتقادونه کول د جمهور رئیس د لوړې مراسمو ته هرکلی ویلی دی. د ترکیه د جمهوری ریاست نطاق ابراهیم کلین د نوی جمهور رئیس په باره کې ښې خبرې وکړې او وایي د ټرمپ حکومت لری نظر لري چې هغه به په سیمه کې د ترکیه حساس موقف وژغوري. سیاسي لیکونکی سامی ایدیزا چې په مانیټر ویبسایټ کې لیکنې کوي وایي د اوباما په دوره کې دو اړخیز روابط په جدي توګه خړپړ شوي وو او هله دا چې ټرمپ دغه اړیکې بیرته سمې کړي. ایډیز ان وای
Trump is going to be more amenable towards the Erdogan government than many people assume, and I think this is what Ankara is relying on. Now they have common enemies and I think that they
د ډیرو خلکو د انګرن په نسبت با ټرمپ د اردوغان حکومت ته ډیر متمایل وي. زه فکر کوم دا هغه څه دي چې انقره پر متکی ده. دوی ګډ دشمنان لري چې زه فکر کوم دوی به په دې باندې د متمرکز کېدو کوشش وکړي ځکه نو حکومت به د اوباما د حکومت په نسبت د ټرمپ له حکومت نه ډېره توقع ولري. صدر اعظم بن علي ادمیر تېره هفته څرګنده کړه چې د ټرمپ حکومت ته په کار ده چې اړیکې بیرته ښې کړي. لومړی د ملا فت الله ګولن چې په امریکا کې اوسیږي بیرته په ترکیه باندې وسپاري. ګولن مانه دا تور ده چې د جولای د میاشتې په ناکامه کودتا کې لاس لاره. ال دمیر دا غوښتنه هم وکړه چې واشنگټن دې د سوریا په کوردی ډلې پی وای ډی باندې خپله نظامي مرسته بنده کړي چې د رقا د نیولو لپاره جنګیږي. اسلامي ډله رقا خپل پایتخت ګڼي. انقره په پی وای ډی باندې دا تور لګوي چې په ترکیه کې د یاغیانو سره ارتباط لري. اتلا اسله دا چې د نړیوال منبع د انډیوالانو مشاور د خبرداري ورکوي چې احتمال لري انقره ناامید شي. په خاصه توګه د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تېر هفته د سنا د مجلس په استوایا غونډه کې په خبرو باندې اسله دا وای
The extradition of Gulen is a judicial matter on which Trump has very little control. and PYD doing a good job marching on Raqqa. I don't see Trump immediately interfering with this relationship. Rex Tillerson, the new Secretary of State.
ترکیه باندې د ګولن اسپارل یو قضایي موضوع ده چې ټرمپ ور باندې ډېر کم کنټرول لري او پی وای ډی د راقه په لور حرکت کوي چې دا د زړه پورې یو کار ده. زه نه وینم چې ټرمپ د سمدستي په دغو روابطو کې مداخله وکړي. د بهرنیو چارو نوی وزیر ریکس ټیلرسن هم له کوردان نه د باتورو متحدینو په حیث دفاع کوي او ویویل امریکا به د اخوانیانو په خلاف مبارزه کوي چې د اردوان متحد دي. لیکونکی ایدی زنه وایي په کار ده چې توقعات کم کړی شي، مګر لا تر اوسه د دې دلیل شته ده چې د دوه اړخیزو روابطو لپاره محتاطانه خوشبیني موجوده ده. ایدیز بیا وایي
Obama was seen as the panacea to everything and it didn't work out. So I think this is an endemic situation, you know, sort of that you're going to be disappointed no matter what. But I think that
Obama da har she hal ganal keda aw de kar warnaka da yow hamashane halat magar z fikr ko ma che ta se ba de Trump de hukumat pa waqt ke de Turkiya aw America tarmaz parawabit ke us badlun muwine zakay che der khali ke intezar lare. نو دا به په یو شوار روز کې د هر شي صحیح کول یو معجزه یا جادوی. څارونکي وایي کېدای شي چې روابط نور لا خړپړ شي که د ټرمپ حکومت له تل ابیب نه بیت المقدس ته خپل سفارت انتقال کړي. ټرمپ په لویدیځه غاړه او بیت المقدس کې د یهودي ناقلینو د مشته کېدو کلک طرفدار دی چې احتمال لري دا هم د انقرې د اندېښنې سبب شي. د ترکی جمهور رئیس رجب طیب اردوان د شنبه په ورځ خپل اندېښنه څرګنده کړه او وایي د منځنی ختیځ په باره کې له ټرمپ نه نارامه کوونکې خبرې اوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په خوست کې میشت د مسعود قبیلې کورنۍ وزیرستان ته د بیرته ستنېدو څخه انکار کړی دی. که څه هم ښکاره لامل یې نه دی څرګند سوی، خو د کډوالو په وینا ښایي وزیرستان کې خوندي ژوند ونه لري. ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ لري.
د وزیرستاني کډوالو د ګولان کیم زیاتره کورنۍ لګیا دي چې د کور لوښي بار او خپل وطن ته ستنی شي، خو د محسود قبیلې دا وګړي بیا آرام ناست او د کډوالۍ ژوند ته ادامه ورکوي. دوی وایي تر هغه چې د پاکستان پوځ له وزیرستان نه ونوځي او یا د دوی د نه ځورولو تضمین ورنه کړي، وزیرستان ته ستنېدو پر ځای په افغانستان کې دایمي استوګنه غوره بولي.
په هغه باندې ودرېمي چې کله دا کیز پنجاپای د میر د وزیرستان اووزي، میر انشاءالله په خلوص غنډه وزیرستان ته درېمي او چې تر څو پورې پنجاپای په وزیرستان شه موجود وي میر نیت نشته دی.
تر اوسه پاکستاني چارواکو په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی ورکړی، مګر د دې کډوالو په وینا ستنېدو لپاره یې نه یوازې نوملیکنه نه ده کړې، بلکې پاکستانی پوځیان د دوی یوې کورنۍ ته هم د ورتلو اجازه نه ورکوي.
اوس په ګلمفون یو وزیر د شمالي خلوص کړل چې کوم د مثال ماسید لیا څه نوم تکرار نشته چې دا تلل دي، دا په غلا تلل دي.
نو ولې نه پرېږدي؟
بس خو نه پرېږدي، حاضر چې کوم د مثال غور نه پکو.
د محسود قبیله د جنوبي وزیرستان د مکین له سیمې سره تعلق لري. دوی د نظامي عملیاتو له وجې لومړی شمالي وزیرستان او بیا له دې ضلې څخه خوست او پکتیکا ولایتونو ته په کډوالۍ اړیستل شوی. که څه هم کره شمېر نشته، خو د اټکل له مخې ممکن په خوست او پکتیکا کې د محسود شاوخوا زر کورنۍ میشتې وي.
نو تر کومه پورې چې دوی په خپلو اصلي منو کې ستونزې احساسوي، مشکلات احساسوي او غواړي چې د کرښې دې غړې ته په داوطلب ډول سره ژوند ولري، زموږ غېږې د دوی پر مخ خلاصې دي او هغه امکانات چې زموږ په وس برابر وي، هغه مرستې کومکونه چې رجلبولي زموږ په وس برابر وي، هغه به انشاءالله له دوی څخه نه درېږو. دوی په موږ باندې حق لري. او
سربیره پر دې چې دغه قبیله په اقتصادي لحاظ تر نورو ډېره ځپل شوې، د څېړونکو په نظر ښایي د پردې تر شا د دوی د نه ستنېدو په اړه ځینې سیاسي ملحوظات هم موجود وي.
لږ سړی په دې کې یو څه ژور لاړ شي، هغه هم داسې هم کېدای شي چې شاید دغه ډلې په افغانستان کې د ورانکارو فعالیتونو په رابطه باندې پاکستان ته منفي ځواب ورکړی وي او دا یو لوی علت وي. ډېری هغه جنګیالي چې د افغانستان په مختلفو ساحاتو کې عملا په جبهیزو جګړو کې نیول شوي دي پاکستانیان دي.
د تېرې یوې اونۍ راهیسې له خوست نه وزیرستان ته د کډوالو د ستنېدو په لړ کې څه باندې زر کورنۍ ستنې شوې دي. د وزیری کډوالو په وینا ستنې شوې کورنۍ خپلو مینو ته نه دي پرېښودل شوې. دوی د پاکستان حکومت له لورې میرانشاه ته نږدې په یوه موقتي کمپ کې ساتل کیږي. ابراهيم رحيمي امريكا غغ آشنا تلویزیون
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
په متحده ایالاتو کې معمولا په هر څلورو کلونو کې د جمهوري ریاست مقام لپاره انتخابات ترسره کیږي. پوښتنه دا ده چې له تقاعد نه وروسته پخواني جمهوري ریسان له کومو امتیازاتو نه برخمند وي. پام وکړئ په دې اړه په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال مارکس هارټن رپورټ ته چې سید سلمان شاه تاسو ته درواوروي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیسان د تل لپاره په څوکۍ نه ناست او د خپلې څلور کلنې او یا اته کلنې دورې په پای کې تقاعد کیږي. خو یو شی چې نه بدلیږي هغه د متحده ایالاتو د متقاعدو جمهور رئیسانو دولتي امتیازات او د خفیه خدماتو د ادارې لخوا د امنیت ساتل دي. د امریکا د جمهوري ریاست په څوکۍ باندې کیناستل دومره ساده او آسان نه دي، پیچلې او سخته دنده ده چې ښه محنت او خواري غواړي. دا پوښتنه مطرح کیږي چې د خپلې دورې په پای کې جمهور رئیسان د قانون سره سم د کوم امتیازاتو مستحقی. په 1950 میلادي یعنی 1955 مریز کال کې جورج واشنگټن د متحده ایالاتو د لومړي جمهور رئیس په توګه وټاکل شو. د هغه نه وروسته چې 30 نور جمهور رئیسان راغلي دي، ایوه هم له تقاعد نه وروسته هغه امتیازات نه درلودل لکه چې اوسنیو جمهور رئیسانو ته ورکول کیږي. خو په 1955 یعنی 1949 لمریز کال کې قانون بدل شو او د کانګرس لخوا د یو متقاعد جمهور رئیس لپاره د کال 2,500 $ تقاعد وټاکل شو او د متقاعد جمهور رئیس د ذاتی او شخصي عملی د مصارف لپاره د حکومتي خزانې نه په کال کې ورته $90,000 ځانګړي شول. د ژوند تر پای پورې د متقاعد جمهور رئیس امنیت د فدرالي حکومت د خفیه خدماتو د ادارې یا سیکرټ سرویس لخوا ساتل کیږي او کوم جمهور رئیس چې دوه دورې کار کړی د فدرالي حکومت له روغتیايي بیمې نه هم استفاده کولی شي. خو کوم یو چې صرف یوه دوره پوره کړي دغه امتیازات نه لري، په خپلو پیسو باید بیمه واخلي. تر ټولو په زړه پورې خبره دا ده چې د تقاعد زمانه د یو متقاعد جمهور رئیس لپاره د استراحت او د کاري دورې د ستړتیا نه د ځان د آرامه کولو یو ښه فرصت دی. دا وخت د امریکا 15 پخواني جمهور رئیسان د تقاعد په حال کې ژوند کوي. جیمی کارټر، جورج ډبلیو بوش او د هغه پلار جورج هربرت بوش، بل کلینټن او نوې تقاعد شوی جمهور رئیس باراک اوباما.
امریکا سنا به د ولسمشر ترامپ د کابینې د نورو غړو د تایید لپاره غونډه وکړي او رای به ورکړي. په دې اونۍ کې په دې ټینګار دی چې د ملي امنیت ډله بشپړه سي. د امریکا ژه خبریال مایکل بومن رپورټ پښتو باندې کې اورو.
د متحده ایالاتو سنا تر هغه یو څو ساعته وروسته چې ډونالډ ترامپ د جمهوري ریاست دوله وکړله، د دفاع او ملي امنیت وزیران د رای په اکثر تایید کړل.
مثبت رای 98 دی او منفي رای 1 ده. نوماندی تایید شولا.
اوس د سنا جمهوریت غوښتونکو غواړي د بهرنیو چارو د وزارت لپاره د ریکس ټیلر سند نوماندی ملاتړ وکړي.
دا آسان فیصله نه و، خو زه په دې باور یم چې کله شک موجودی نو د راتلونکو ولسمشر په ګټه پریکړه کوي.
سناتور مایک پامپیو د سی آی ای د ریاست لپاره نومول شوی دی، خو هغه په دې کې پاتې راغی چې د جمعې په ورځ د تایید رای واخلي. همدې کار نوې سپینه ماڼۍ ناخوښه کړله.
د سنا دیموکراتان د مایک پامپیو د تایید مسله ځانګړي په دې توګه د ملي امنیت په مسله کې له سیاست نه کار اخلي. په کار د تاسو د دغه راز شیانو په اړه لیکنه وکړي. زموږ ټول نومول شوي کسان به تایید شي، خو په دې بهیر کې به په ځنو له نورو نه لږ ډیر وخت ونیسي.
جمهوری غوښتونکو وایي چې په خوانی ولسمشر په داسې وخت کې سپینې ماڼۍ ته ننوت چې له ډونالډ ټرمپ نه ډیر وزیران تایید شوي وو. سناتور جان مکین وایي چې 2009 کال د جنوري میاشتې په یاد ده. سنا د نوي جمهور رئیس د لوري د مراسمو په اوله ورځ د کابینې و تنه غړي تایید کړل، نه دوه تنه.
اوس ولې موږ ولسمشر ته د هغه د ملي امنیت ټیم تایید نه کړو؟ په داسې حال کې چې له بل هر وخت نه په دې معاصر تاریخ کې ورته زیاته اړتیا لرو. اوه مو تایید کړي وو، نه دوه.
خو ډیموکراتان استدلال کوي چې د ډونالډ ټرمپ له خوا نه نومول شوي وګړي د داسې غوښتنو لکه شتمنیو په څرګندولو او اخلاقی ارزونو په بهیر کې ډیر څوکه حرکت کوي. ډیموکرات سناتور ران وایډن وای دا په دې پورې اړه لري چې آیا سنا ته د ربړ د مهر په توګه وکتل شي او که خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. ډیموکرات سناتور چک شومر وای د کابینې دا نوماندان تر نورو زیات غور او کتنو ته اړتیا لري، ځکه دا د ولاړو اوبو ډنډ دی.
If there was ever a group of the cabinet nominees
دا نو مول شوی کابینه له میلیاردرانو او بانکدارانو نه ډکه ده. دلته د ګټو ترمنځ اختلافات او د اخلاقي خویدونو امکانات زغ ډیر دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د افریقای اتحاد جوګپور چارواکو په کوم عمر کې د نجونو په ودولو سخت انتقادونه کړي دي او وایي دا کار همدومره بد دی لکه جنسي تیری. د ټولنیزو چارو د پاره د دې اتحاد کمشنر هم په کوم عمر کې د نجونو ودول غندلی دي. نور تفصیل د امریکا ژغ د خبریال نیک لانګ په رپورټ کې اورو چې خلاصه به عاشق الله رحیمزی درته وړاندې کړي.
د افریقای اتحاد کمشنرۍ دوه کاله وړاندې د کم عمر نجونو د ودولو په خلاف مبارزه پیل کړه او اوس کوښښوي چې دا مبارزه د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې نه وړاندې تر ټولو د مهمو مسایلو په سر کې راولي. د ټولنیزو چارو لپاره د اتحادیې کمشنر مصطفی صدیقی کالوکو چې د طب ډاکټر دی وایي په افریقایي هیوادونو کې درېمه برخه نجونې وړاندې تر دې چې 14 کلنې شي ودیږي او حتی دا چې ځینې په 15 کلنۍ کې واده کیږي. ډاکټر کالوکو خبریالانو ته همدارنګه وویل چې په ځینو هیوادونو کې 15 او یا په سلو کې نجونې د 14 کلنۍ نه مخکې ودیږي.
I think child marriage is sitting on top of the table when you're talking about harmful traditional practices. It's so important because it's a little bit obscure.
کله چې د ناوړه رواجونو خبره کیږي نو زما په فکر په چټ عمر کې د نجونو ودولې په سر کې راځي. دا ډېر مهم مسله ده خو تر اوسه هم پوره روښانه نه ده. خلک د میرمنو د جنسي اړې د پریکولو خبري کوي خو باور وکړي چې په ټیټ عمر کې د نجونو ودول د دې نه هم ناوړه اغیز لري.
ډاکټر کالو کوي چې په کم عمر کې د نجونو بدن دې ته چمتو نه وي چې حمل واخلي او یا د کوم چا سره هم بستر شي.
If they end up with a fistula, the first thing that the husband does is kick them out of the house. They develop
basic vaginal. په ټیټ عمر کې د نجونو ودول په هغه کې شاید د فستوله یا د سوري د پیدا کېدو ناروغي پیدا شي او لومړی کار چې میړونه کوي دا نجونی د کوره باسي. فستوله یا سوری کېدای شي د غوی د مقعد او تناسلي آلې ترمنځ یا د مسانې او تناسلي آلې ترمنځ پیدا شي. دا ډول فستوله ډیر بد بوی لري او ټولنه هم نسی برداشت کولای. خو په دې ټول ناروغي کې نجونی ملامت نه دي، ځکه چې دا د بل چا لخوا هغوی ته پیدا کیږي.
ډاکټر صدیقی وایي چې په ټیټو مرکې د نجونو د ودونو په مخنیوي کې میندې هم څه شی کولای نشي، ځکه هغوی هم ښایي چې په 15 کلنۍ کې واده شوي وي او دا ټول کړاوونه پی تېر شوي وي. ښاغلی صدیقی وایي په کار ده چې په ټیټو مرکې د نجونو د ودولو مخنیوي د کلو نه شروع شي او زیاتوي چې کاناډا، برتانی او یو شمېر شخصي خیریه موسسو د افریقایي اتحاد سره په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه هم کړې ده.
کوز موږ دوهمه سارانه خبری خبرونه پر دې ځای پیدا ورسیده. د دری برخې همکاران په سټوډیو کې حاضر دي او په لنډ وخت کې خپل خبرونه تاسو ته پیل کړی. تاسو موږ سره اوسئ.